تاسو مشال ریډیو ته ورجاست په پښتونخوا کې د ماسپښین 3 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړمو په دې یو ست خبرونه کې هم هرکلی کوم. د دې خبرونه په لومړي نیمایي کې تاسو ته یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. د خبرونه په دوم نیمایي کې به د مشال ریډیو 19 خبرونه هم جره اوري. خو لومړی مو خبرونو ته پام راړوم چې شاهین منیره وړاندې کړي.
ستړم شهرو میره دی وخت مهم خبرونه. د خیبر پختونخوا د بنو ضلع د جانخیل ولسوالۍ چې د جنوري په لومړۍ نیټه د امن جلسې په نامه یو لوی غونډه رابرلې ده. په پاړچنار کې د دوو قبیلو پاړه سمکنیو او بوغکی بادامي ترمنځ د وربند لوزنامې ته د تحریري شکل ورکولو لپاره پرون د حکومت په مشرۍ جرګه شوې ده. او په یوکرین پرون د روس لخوا تازه بریدونه پیل شوي چې پکې په غربي ښار لیوف کې درې تنه وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د بنو ضلع د جانخیل ولسوالۍ چې د جنوري په لومړۍ نیټه د امن جلسې په نامه یو لوی غونډه رابرلې ده. د جلسې منتظمین وایي چې دغې لپاره کمپاین پیل کړی او د خیبر پختونخوا د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو ته بلنې ورکړې دي. د جانخیل د امن جلسې یو مشر ملک بلقیاس د دسمبر په 9 مشال لیډو ته وویل چې په کال 2022 کې په جانخیلو کې د نامنۍ او هدفي بریدونو ګڼې پیښې رامنځته شوي دي، نو ځکه یې په دغه اړه د ولسي غونډې فیصله کړې ده. بلخوا د جنوري په 15 هم په باجوړ کې ځایي خلکو د امن لپاره یو لاریون ترسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې د باجوړ په خار بازار کې پرون یو ځایي مذهبي مشر په ډزو وژل شوی. د دغه برید ذمواري چا نه ده منلې. خو د قبایلي ضلعو ولس او سیاسي مشران وایي چې دغلته په سیمه کې وسلوال طالبان بیا فعال شوي او د سیمې امنیت ته خطر جوړ کړی دی. په پاړچنار کې د دوو قبیلو پاړه سمکنیو او بوغکی بادامي ترمنځ د اوربند لوزنامې ته د تحریري شکل ورکولو لپاره پرون د حکومت په مشرۍ د مشرانو جرګه شوې ده. په جرګه کې شامل یو ځایي مشر جلال حسین بنګش مشال لیډو ته وویل چې دواړو قبیلو ترمنځ 15 ورځې اوربند دی او که چای خلاف ورزي وکړه نو 2 کروڑ روپۍ جرمانه به ترې اخیستل کیږي.
اہل تشیع و اہل سنت مشران و متفقہ طور باندھے 15 دپارہ امن کانے اور چھ کا خلاف ورزی کا دے روڈ عمل دری بھی دے حکومت ذمہ داری بھی اور چھ خلاف ورزی کا 2 کروڑ روپے بغیر باندھے جرمانائی.
دا په داسې حال کې ده چې دسمبر په 20 د پاړه چمکنیو له بوغکی بادامي خلکو سره په 4 ورځنۍ جګړه کې 4 کسان ووژل شو او 15 ټپیان شو. د دواړو قبیلو ترمنځ جګړه هغه وخت پیل شوه کله چې د بوغکی بادامي خلکو په پاستکانو یا سوپ سټون 2 لس ګاډي ودرول او په بدل کې پاړه سمکنیو د هغې 4 کسان یرغمال کړه. د جرګې یو بل ګډونوال مفتي نور بادشاه حیدري نن مشال لیډو ته ویلي چې د جنوري په شپږمه نیټه یوه 14 کسیزه جرګه کینی او د شخړې د مستقل هواري په لارو چارو به خبرې کوي. د پاکستان د کورونو چارو وزارت اعلان کړی چې په دې هیواد کې د غیرقانوني کډوالو لپاره د بخنې طرحه د دسمبر په 1 نیټه یعنی سبا ورځ پای ته رسیږي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر رانا ثناءالله پرون ناوخته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دې سره به هغه کسان چې پاکستان کې له حده زیات اوسیږي جرمانه کیږي او د هغې کسانو نومونه به په تور لیست کې شاملیږي چې له 1 کال زیات په غیر قانوني توګه پاکستان کې اوسېدلې دي. په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو یو لویه برخه افغانان دي. د دوی ډېرې د درملنې او یا هم په افغانستان کې د وروستي کړکېچن وضعیت له امله پاکستان ته کډه شوي چې له وړاندې زرګونه تنه د پاکستان په بېلابېلو زندانونو کې دي. او په یوکرین پرون د روس لخوا تازه بریدونه پیل شوي چې پکې په غربي ښار لیوف کې 3 تنه وژل شوي دي. په یوکرین کې د هوایي بریدونو سرانونه اورېدل شوي او د ولسمشر یو سلاحکار په فیسبوک لیکلي چې هلته 100 میزایلي حملې ترسره شوي دي. پر یوکرینی ټلویزیون د داخله چارو وزیر ویلي چې په تازه حملو کې 3 تنه وژل شوي او 6 نور جوبل دي. خدای نه دی ویلي چې دغه مرګ جوبله په کومو ځایونو کې شوې ده. بلخوا د کیف ښاروال ویلي چې په دغه حملو کې د 14 کلنې ماشومې په ګډون 3 تنه جوبل دي او روغتون ته رسول شوي دي. دا و د دې خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. خبرونه درته شاهین بنری وړاندې کول. اوس هم د خبرونې د ریپورټونو پر لور د کورمی په پړچنار کې تیر ورځ د ځای مشرانو ترمنځ جرګه شوی چې په کې د پاړه چمکنیو له بوغکی بادامي خلکو سره سوی ډزبندی ته تحریری شکل ورکړل شوی دی. په سیمه کې د یادو فریقانو ترمنځ پیل شوی څلور ورځې جګړه کې نه کسانو ته مرګ شوبله اوشتي واو تر غوروسته د ځای مشرانو په هڅو د دوی ترمنځ 15 ورځنۍ ډزبندی سوی و. پای دی تفصیل د تاریخ ورغزی پر رپورٹ کې
په پاړه چنار کې د زیارت پورس د پاړه چمکنیو لا بوغکې او بادامي خلکو سره شوی د ډزبندی معاهده ته تحریری شکل ورکول لپاره د حکومت په سرپرستۍ کې د مشرانو جرګه شوی. په جرګه کې شامل ځای مشر جلال حسین بنگشوا یاد فریقینو ترمنځ 15 ورځې ډزبندی ده او کچای خلاف ورزی وکړه نو 2 کروڑ روپۍ به ورنه اخستل کیږي. بنگ زیاتوي په تحریری معاهده کې دا هم لیکل شوی چې لارې به کلو ساتلی شي او په هغو کې د خلکو جان او مال حفاظت ذمواري د حکومت ده.
اهلی تشیع و اهلی سنت مشرانو متفقه طور باندې 15 دن د پاره امن کانه او چاکا خلاف ورزی وکا د روډ عملداری به د حکومت ذمہ داری وی کچا خلاف ورزی وکا 2 کروڑ روپے وغوی باندې جرمانای.
د ډسمبر پر 28 نیټه د پړه چمکنیو له بوغکې بادامي خلکو سره پیل شوی جګړه سلور ورځې دوام موندلی و چې بګی سلور تنه مړه او 15 نور زخمیان شوي ول. په علاقه کې دا جګړه پر دغه شروع شوله چې له پستو کاڼو یعنی سوبسټونا ډک شاوخوا 12 گاډي تر ودرولو پس پاړه چمکنیو په بدل کې د بوغکې بادامي سلور تنه یرغمال کړل. که څه هم جګړه ودرېدلې او د علاقې امنیت یو ځل بیا حاصل شوی خو د ګندو په غره د ملکیت تنازع ته لا هم مستقل حل نه دی وستل شوی. په جرګه کې شامل یو بل ځای مشر مفتی نوربادشاه حیدری د جمعې په ورځ مشال لډیو ته ویلي پر 6 جنوري به ټاکلې شوې 14 کسیزه جرګه کینی چې هغه به د دواړو فریقینو ترمنځ موجود شخړې ته د حل لار کتلو لپاره په خپلو کې مذاکرات کوي.
ظاهره خبره ده چې د کورمی کوم رواج او قانون ترتیب او د جرګې کوم اصول دي په هغه رڼا کې به کیږي او د دواړو فریقینو انسلاجات فیصلې دلایل او قومي روایتو لحاظ سره طلب کیږي او ان شاء الله د دې مسلې به درپا حل آغا روزی.
بلخوا وفاقی وزیر ساجد حسین توری پر دوانو فریقینو غک کړی چې د خپل مسالې حل د جنگونو پر ځای پر خبرو رو باسه ولی چې جنگی علاقې ته تباہی راولی او دای هیڅ په ګټه نشي تمامه ده.
کچیر هم داسې مطلب ده چې مسالې وي یا نورې څه مسلم مسائلی دي باندې پکار دا ده چې مخپل مانګې خطرې کې سره کینو او دا خبره مطلب جرګې بزرګي او مطلب ده چې په خبرو حل کو. جنگ جګړه د مدد د مسلو حل نه ده.
د ګندو په غره لنجا د بوغکې بادامي خلکو له پړه چمکنیو سره ډیره پخوانی ده او پر یاش خړې 1900 کال کې یوه جرګه شوې خو په هغه کې هم پر مکمله توګه د حل لارې نه و موندلې. په سیمه کې دواړو فریقینو پر یاد غره د ملکیت لنجا عدالت ته هم وړې خو شاوخوا 2 میاشتې تر تېرېدلو پس لا هم په دغه کې فیصله نه ده شوې. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
مشال ریډیو ته غوږیست. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر جعفر یوسف اشرف ویلي چې له آئین او قانون سره سم به د پاکستان تحریک انصاف د غړو استعفاګانې ومني. د دپوینا هر غړی چې استعفا ورکول غواړي د آئین په چوکاټ کې به په 4/6 ماده کې لیکل شوی چې په خپل لاس به استعفا لیکي او سپیکر ته به وړاندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د تحریک انصاف مشران وایي چې د قومي اسمبلی سپیکر دی په ډله ییز توګه د دوی استعفاګانې ومني خو سپیکر له دې انکار کوي. په دې اړه تفصیل د شانه واسترګزی په ریپورت کې.
د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د پاکستان تحریک انصاف د غړو د اجتماعي استعفاګانو منظورونو نه انکار کړی. نوموړي ویلي هر هغه غړی چې غواړي استعفا ورکړي د د دفتر ته ورزي او په خپل لاس په استعفا لیکي او د ته بدا باور هم ورکوي چې ګینه دغه استعفا خو د کوم فشار د لاندې نه ورکوي. نوموړی په اسلام آباد کې د دسمبر په 9 د پاکستان تحریک انصاف د یو پلاوي سره د لیدو نه پس د میډیا سره خبرې هم کړي. کوم چې استعفاګانې ورکړې وي څه خو پکې عدالت ته هم لاړل او عدالت کې وویل چې دا په مونږ استعفاګانې لیکلې وي نو هغه وخت خو پارلماني پارټي ناسته وه او مونږ ته دا تاثر راکړی چې ګنی دا به مونږ په حکومت د فشار راوړلو دپاره استعمالو. دا به استعفاګانې نه وي نو ما خو استعفا نه ده ورکړې. اسلام آباد های کورټ ورته وویل چې تاسو لاړ شئ واپس سپیکر له ورشئ هم دا خبره ورته وکړئ.
سپیکر کے پاس جا کر یہی بات کریں.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو سل او درویشت غړو اپریل کې د قومي سیملې نه اجتماعي استعفاګانې ورکړې. دغه فیصله د ګوند مشر عمران خان د وزیر اعظم د کورسۍ نه د عدم اعتماد د کامیابیدو په صورت کې کړې وه. د عمران خان د ختمېدو وروسته د ګڼو رایو په اخیستو سره د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مشر میا شهباز شریف د پاکستان جمهوري تحریک په اتحاد وزیر اعظم وټاکل شو چې تر دې وخته د پاکستان وزیر اعظم دی. جولای 5 د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د تحریک انصاف ګوند یوولس غړو استعفاګانې منظور کړې. په 100 انتخابي حلقو زمري ټاکنې هم شوې چې پکې 8 حلقې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ګټلې. د تحریک انصاف د وفد د راجا پرویز اشرف سره د ملاقات وروسته میډیا سره هم خبرې کړې چې پخوانی سپیکر اسد قیصر پکې ویلي سپیکر ورته یو غوښتنه خودلې دی وای چې ورته ویلي چې په لاس لیکل استعفا ورکوي او تسلی به هم کوي. نو مونږ د سپیکر نه پوښتنه وکړه چې زمونږ دا یوولس غړي تا ډی نوټیفای کړي آیا هغوی تاسو له درغلي آیا هغوی تحریري استعفاګانې درکړې وي؟ نو د هغه سره ځواب نه و. ڈی نوٹیفائی مانا دا اسمبلی غڑی توپ ختم ہول. نو دا چی دا تحریک انصاف دا غڑو لخوا پلاس لیکل استعفاگان نور کول او دا سپیکر لخوا زینی منظور اول بیا زمانہ لری صحافی و تدیاکار محمود جان بابر پہ دا نظر لری.
مزو پا خپل دا گنم چی دا دسی اسان کار ندی استعفا اور کول سنگ چی دی وی لگیا دی دا دی خام خد دا ننا اختلافات شتا دی بلا دا دا چی دا دوڑ وڑا خونا خب پوخ سیاست روان دی خلکو تا وی چی ممتاز دا پار سیاست کو خو سیاست دا خپل پل پاٹر دا خپل پل طرف سیاست کئی لگیا دی.
اسد قیصر دا هم ویلی چی پا انفرادی ڈول دا اسمبلی غلی را غوختل دوی تا ندی منظورا باید طول استفاگان دی پا یو وار منظوری شی. بلخوا د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف زیاته کړي د تحریک انصاف وفد ته دا هم ویلي دي دوی باید قومي اسمبلی ته ورشي د خبرو کولو پوره موقع به ورته ورکړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نوره کړه.
مشال ریډیو دی خدای نوره کوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته ته کو سلفي سره اخلي
ایپ او گوگل پلے سٹور والا گوا
او میں لگا ولو جی
گورگنیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے جی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پیخور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تین لگے سہار.
د بلوچستان په ګوادر ښار کې د حق دو تحریک او حکومت ترمنځ روانه شخړه لا نه ده هواره سوې. یاد تحریک هلته د خپل غوښتنو لپاره احتجاج کوي. د حکومت چارواکي وایي چې د یاد تحریک مشر مولانا هدایت الرحمن هلته د امنیت حالت خراب کړی دی. بلخوا په ګوادر کې د قانون 144 دفعه لګیدلې انټرنیټ بند دی او موبایل سرویس هم کار نه کوي. ایوب ترین په دې اړه نور حال راکوي.
د بلوچستان په سایلی شهر گوادر کې داغه وروسته د امنیت وضع خراب سو. کله چې د حکومت په وینا د حق دو تحریک غړو د دسمبر په 15 او 16 منځنۍ شپه د گوادر پورت و هغه لور ته تک پیل کړی و چیرې چې د چین پاکستان اقتصادي راداري یا سی پیک لاندې کار روان دی. وروسته د ضلعي انتظامیې لخوا ګامونه پورته سوي او شاوخوا 40 کسان یې نیولي وو. په دې اړه د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زیا لانګو د دسمبر په 19 نیټه په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وویل چې د پیښو وروسته په سلګونو کسان د ګوادر سرکاري او انتظامی ودانۍ محاصره کړي او خپل کسان یې په زوره د خوش کولو هڅه کړې وه. د نوموړي په وینا چې پر دې مهال د مظاهره چانو د ډزو په نتیجه کې یو پولیس والا وژل شوی وو. په راتلونکي گوادر د پاکستان د ترقی مرکز د جوړېدو په لور روان دی. د گوادر د جوړېدو څخه بلوچستان، پاکستان بلکې ټولې سیمې ته به ګټه ورسیږي. لکن د بده مرغه هدایت الرحمن د گوادر د خلکو نوم کارولې او خپل سیاست ځلولو ته دوام ورکړی و. د شاغل لانګو په وینا چې تیر کال په نومبر کې مولانا هدایت الرحمن چې کومې دوه څلوېښت غوښتنې یې شوې حکومت هغه ورسره منلې وې او د دوی د یو دېرش ورځو پر لتې ختم کړی و. دغه وروسته بیا ډېرې غوښتنې عملي سوې هم وې او پر ځینو باندې کاغذي کار روان و. لیکن اچانک یو ځل بیا د مولانا له لورې پر لت پیل شو چې موخه یې نه یوازې په سیمه کې انتظامي مسایل پیدا کولو بلکې د سی پیک لاندې پروژو ته زیان اړول و. بلخوا د جماعت اسلامي له لورې د گوادر د اوسنۍ وظیفې ضد او د بلوچستان د ولس سره د یووالي په خاطر نن په ټوله ملکي د جمعې د لمانځه وروسته د لاریون او مظاهرو اعلان سوی دی. د جماعت اسلامي مرکزي امیر سراج الحق د دسمبر په 19مه نیټه په لاهور کې یو خبري کانفرنس ته د وینا کولو پر وخت ویلي دي چې د دوی جماعت د سی پیک پروژو ته د قدر په سترګه ګوري. لیکن د گوادر مایان یا کب نیونکي د تیرو دوو میاشتو راهیسې پر احتجاج دي چې د گوادر په سمندر کې دي د غټو جازو یا کشتیانو د لارې د مایانو نسل کشي بنده سي او د ایران سره د تجارت اسانه کړل سي. په دې ترڅ کې چې مې کله د دسمبر په 13مه نیټه د جماعت اسلامي د صوبایي صدر مولانا عبدالحق اشمی سره خبرې وکړې نو هغه وویل په کار دی چې دا ستونزه د حکومت د یو با اختیاره کمیټې د لارې اواره سي.
دا د ټرالر کم ایشوز دی چې هغه پروهد کې نت راوړي تاسو نری سوراخو والا او هغه څخه دوی هلته فیشن کوي. تقریبا دوی د دې په نتیجه باندې هغه سمندري نسل کشي چې ورته وایي کنه هغه ځینې جوړیږي. نو چې کم گوادر کې او پسنی او پدای علاقې کوشنی ماهیګیران دي هغه سره خو نه غټ شپ سیستا نه هغه سره نه کیستا هغه د پاره د شکار پاتې کیږي نه. نو دا د دوی روزګار خرابې ده. یو خو په دې باندې پابندي لګول پکار دی.
هلته د گوادر څخه پراغلو اطلاعاتو کې ویل سوي دي چې د دسمبر د شپږشتمې نیټې راهیسې موبایل او انټرنیټ سیستم بند سوی دی. دا ډول د کورنۍ چارو د وزارت له لوري په گوادر کې دفعه یو سل څلور څلوېښت لګېدلې دي چې له امله عادي ژوند سخت تر اغېز لاندې راغلی دی. په دې اړه د بلوچ ملت پاله ډلې نېشنل پارټي په گوادر کې پر دپه یو سل څلور څلوېښت باندې ناخوښي ښکاره کړې ده او دا یو غیر قانوني عمل ګڼلې دي. نېشنل پارټي په هب ښار کې سیمې د صوبایي کمیټې په غونډه کې په گوادر کې د نیول سوو کسانو د خوشي کولو غوښتنه هم تکرار کړې ده. بل پلو ته په قومي اسمبلی کې د جمعیت اسلامي غړي مولانا عبدالله اکبر چترالی د گوادر پر لت پر غړو د پولیسو د تشدد پر ضد یو مزمتي قرارداد جمع کړی دی. په دې قرارداد کې ویلي دي چې د قومي اسمبلی د ایوان د گوادر د مظلوم اولس د پر لت یا د درنې په کلک سره ملاتړ کوي او د حکمرانانو له لوري د گوادر پر شاریانو د تشدد په کلک سره غندنه کوي. په قرارداد کې په گوادر کې د وژل سوي پولیس والا د کورنۍ سره هم غمجنې ښکاره سوي ده.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې نه دی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې او په سلور کې خدا نه ال کی
دا نه وی پول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
او ری کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا بي غاره دا لاسه یاد ر لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم څومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی د څړنواله خلک انتی پورته کړی کلاشن کو زغړې ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درینمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شئ.
د مشال ریډیو د معلوماتو لمخې په 2018 کال کې په شمالي وزیرستان کې 43 تدفی بریدونه تر سره شوی چې تر شپېتو زیات کسان پکې وژل شوی. په دغو بریدونو کې د سیمې دینی عالمان، سیاسي مشران، ځوانان، ښځینه او د امنیتي ځواکونو غړي هم وژل شوی دي. د سیمې خلک د نامنې حالاتو ډیر اندېښمن کړي او د دې لپاره یو شمېر احتجاجونه هم کړي دي. عمر وزیر په دې اړه رپورټ لري.
د 13 کالونو په سیر شمالي وزیرستان کې 2022 کال کې هم ګڼ هدفي بریدونه او نورې امنیتی پیښې وشوې چې په کې ګڼ شمیر ولسی او امنیتی سرتیري وژل شوی او ژوبل شوی دي. 2022 کال جنوري نه تر دسمبر اخیره پورې شمالي وزیرستان کې د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه او وسلوي هدفي بریدونه شوی چې په کې تر شپېتو زیات ځایي مشران، ځوانان، دینی عالمان، سیاستوالان، خزینه او همزنه سرکاری اهلکاران او امنیتی سرتیری وژل شوی ژوبل شوی دي. په 2022 کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو سرکاری شمیرې بیا تر سلويختو کمې خایي، خو د مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس دغه شمیر اوه سلويخت رسی. د نوړاندې په 2021 کال کې هم شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو سرکاري شمیرې شپېته ورکړل شوې وې، خو د مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس دغه شمیر درې شپېته و. 2022 کال کې هدفي بریدونو زیاتره پیښې د شمالي وزیرستان په میرعلي کې شوې. د میرعلي اوسېدونکو ځوانانو سازمان غړی سیاسي او سماجي فعال عادل دا وړوي چې 2022 کال کې هم دوی ډېر ځوانان د ترهګرې لقبل له لاسه ورکړل.
2022 کال زموږ لپاره ډېر بد کال و، په دې کې موږ ډېر مرګري تکړه تکړه ځوانان هغه د لاسه ورکړل. په دې کال کې ډېر زیاتې د ترهګرې واقعې وشولې. ضرب اعظم نه پس کم بحال شوی امن و، هغه ته موږ خوشاله و، خو هغه چې کومه دی هغه هم خراب کړل شو. نو موږ نور هیڅ غوښتنه هم نشته، همیشه موږ د امن لپاره چې کومه دی درنه هم کړې دي، احتجاجونه مې هم کړې دي، مظاهرې مې هم کړې دي، او زموږ بیا هم دا غوښتنه ده چې ریاست چې کومه دی په شمالي وزیرستان کې د خپل موجود کوي احساس ورکړي او چې کومه دې زموږ امن دې یقیني کړي.
2022 کال د دسمبر په 19مه بنو کې د ترهګرې زید پولیسو مرکز کې د چارواکو په وینا یو وسلوال لاساتونکي پولیس ټوپک په زور واخیست او د غلطه سرتیری یې یرغمال کړل. ورسته د غلطه بندي نور ملګري له بندي خانو ایستلی ول چې په سمنیاتي ځواکونو لخوا په یاد مرکز عملیاتو کې د فوز په وینا 25 وسلوال او درې امنیتی سرتیری ووژل شول. هم د غشان 2022 کال کې شمالي وزیرستان کې پر فوزی قافلو لس ځانمرګي بریدونه شوي چې لس ګونه امنیتی سرتیرو ته یې مرګ ژوبل اړولې او دغو بریدونو کې ځایي خلک هم وژل شوي ژوبل شوي دي. 2022 کال کې شمالي وزیرستان کې لسګونه وسلوال بریدونه او وسلوال و امنیتی سرتیرو ترمنځ نښتې هم شوې چې لسګونه امنیتی سرتیرو ته یې مرګ ژوبل اړولې. د خیبر پښتونخوا تر هګرې زید پولیسو څانګې د دسمبر په 13مه په خپل یو بیان کې ویلي ول چې 2022 کال کې د وسلوالو زید 1590 عملیات کړي چې پکې 1518 مشکوک وسلوال یې نیولي. د دوی د بیان تر مخه 2022 کال پیل راهسه خیبر پښتونخوا کې پر پولیسو 219 بریدونه شوي چې پکې 116 سرتیری وژل شوي او 125 نور ژوبل شوي دي. خو د خیبر پښتونخوا پولیسو مرستیال انسپکټر جنرال اپریشن محمد علی بابا خیل بیا د دسمبر په 23مه خبریالانو سره خبرو کې ویلی ول چې تر هغه زید پولیسو ادارې روان کال صوبا کې مختلفو عملیاتو کې 806 وسلوال نیولی او 109 وژلې دي. په میرام شاه کې یو لوړ پوړی امنیتی چارواکي چې نه غوښتل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې د نښتو او ځانګړو عملیاتو په دوران یې شمالي وزیرستان کې په 13 کالونو کې تر 200 پورې وسلوال وژلې دي او ډیره یې گرفتار کړي چې د پوینا هدفي بریدګر هم پکې شامل دي او د پلاټن ولاندې دي. ځایي خلک وایي چې هدف یې بریدونه نامنۍ بامی او وسلوال بریدونه ورځ تر بله زیات شوي. د تیرو کالونو په څیر 2022 کال کې هم شمالي وزیرستان کې د دغه نامنۍ ضد وخت په وخت احتجاجونه او پرلتونه شوي. بل طرف پولیسو او فوج هم په وار وارې دعوی کړی چې سیمه کې امنیت ته ژمن دي. د پاکستان فوج مشر جنرال آصف منیر هم د دسمبر په 23 د شمالي وزیرستان سفر کړی و او هلته ورته د امنیت په اړه بریفینګ ورکړل شو. نوموړی ویلي ول چې فوج به ترلاسه کړی امن پیاوړی کوي، ترهګرو او د هغوی مرسته کوونکو جوړجاړي ماتولو ته پوره زم دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
ملګری ملتونو وای په افغانستان کې خپل یو شمیر پروګرامونه په لنډمهاله توګه بند کړي دي. د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر د چهارشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې خبرداري ورکړې چې شای په افغانستان کې د شذو پرکار د بندیز لامل ډیر نور فعالیتونه هم ودرول سي. په ورته وخت کې د جرمني حکومت په پام کې لري چې له افغانستان سره خپل مرستې وزنډوي. په افغانستان کې په کورنیو نه دولتي او نړیوالو موسسو کې د شذو پر کار بندیز د یو شمیر مرستندوی موسسو د فعالیتونو د ځنډولو په ګډون پراخ غبرګونونه پارولې دي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې.
ملګر ملتونو هم په افغانستان کې د یو شمیر مرستندوی موسسو د فعالیتونو د ځنډولو په دوام په دغه هیواد کې د ځینو حساسو پروګرامونو د ځنډولو اعلان کړی دی. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري چارو د همغږۍ دفتر وچا د چهارشنبه په ورځ ناوخته له ځینو بنسټونو سره د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره خبرداری ورکړل چې د ښځو پر کار د بندیز له امله وړاندوینه کوي چې په افغانستان کې به د دغه سازمان ډېر نور فعالیتونه هم ودرول شي. په اعلامیه کې وړاندوینه شوې چې په افغانستان کې د ښځینه مرستندویو کارکوونکو پرته ځینې مسلکي او تخصصي بشري مرستې نشي کېدلی او د مرستو په رسولو کې د ښځو ونډه د مذاکرې وړ نه ده، باید دوام ومومي. د بشری چارو لپاره د ملګرو ملتونو د بیړنۍ مرستو امغی کوونکي، د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال، د ملګرو ملتونو د ادارو رئیسانو او یو شمیر مرستندوی ډلو په یوې ګډې اعلامیه کې ویلي هیڅ هیواد نشي کولای چې خپل نیمایي نفوس په ټولنه کې له ګډون څخه بې برخې کړي او له طالبانو یې غوښتي چې د ښځو د کار او زده کړې د منع کولو پرېکړه لغوه کړي. بلخوا د جرمني حکومت ویلي په پام کې لري چې له افغانستان سره خپلې مالي مرستې وځنډوي. د جرمني د پراختیا وزیر سونیا شولز په خپل ټویټر پاڼه لیکلي په افغانستان کې طالبانو په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار کولو په بندیز لګولو سره د افغانستان خلکو ته د مرستو رسولو په برخه که غیر مسؤولانه ضربه رسولې ده. اغلی شول زبلاندې لیکلي چې لخدینه کارکونکو پراته موسسې نشي کولای چې په ډیرو سیمو کې خپلو کارونو ته دوام ورکړي او ویلي دي د طرفدار ده چې له افغانستان څخه د جرمني اوسنی ملاتړ وڅنډيږي. تر دې وړاندې بیا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په خپل ټویټر پاڼه لیکلي و چې دوی دا نه مني چې طالبان د بشري مرستې ښځو سره د خپل چلند قرباني کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي هغه کسان چې ښځې او نجونې له کار زده کړې او ټولنیز ژوند څخه بې برخې کوي نه یوازې دا چې خپل هیواد ویجاړوي، بلکې د جنسیت پر زاورول د بشریت ضد جرم دی. هغې ټینګار کړی چې دوی په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې پیاوړي ځواب ته ژمن دي. په تیرو 4 ورځو کې یو شمیر نورو مرستندوی موسسو لکه پاملرنې، د ماشومانو د ساتنې سازمان او د ناروې کمیټې په افغانستان کې د طالبانو د هغې پرېکړې په غبرګون کې چې په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولی و خپل فعالیتونه ودرول. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ګډون یو شمیر هیوادونو او سازمانونو د ښځو پر زده کړو، کار او ژوند د بندیز پر لګولو نیوکه کړې او له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره دغه بندیزونه لری کړي.
دا مشال رادیو ده. په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو مندل شي. 12,110 14,530 او 15,115 کیلو هرتز. د مازیګر ل 3 د ماخام تر 6 بجو پورې زموږ فریکوئنسي ده 12,110 15,115 او 15,880 کیلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبرونې نیمای ته رسیدلیو. د خبرونې په دویم نیمای کې به تاسو د مشال ریډیو اونیز خبرونه حجره وړاندې کوو. خو لومړی به تاسو ته وایو چې نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د قومي سلامتیا کمیټې غونډه کې بحث کیږي. دا غونډه په داسې وخت کې رابلل شوې چې په پاکستان کې په دې وروستیو کې د بدامنۍ او د وسلوالو پیښې زیاتې شوې دي او په عین وخت کې احتجاجونه هم دوام لري. په کورمه کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو په نښته کې درې پوځیان او یو وسلوال وژل شوی دي. په کورمه کې د پاکستاني پوځ پر یو چک پوسټ سوي حمله کې دا درې پوځیان وژل شوی دي. او د روسیې پر اوکراین تازه حمله پیل کړې دي. پر اوکراین د دسمبر پر 9 د روسیې لخوا تازه حمله پیل شوې دي چې پکې په غربي ښار لیووف کې درې تنه وژل شوې دي. او سم تاسو ته د مشال رادیو نه خبرونه حجره وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه سمد شبنم دی.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري.
سلامونه سمت شبنم يم نیکلی او خواجه احساسات مومنی په دې هله چې تاسو شروع جوړ او خوشاله است. په نننی اوجره خبرونه کې د کوټي نیو کلی تراخلیو قسم دا د کلی په نامه مساواد خوست دا وخت شار زنی جوړ شوی دی او د کوټي شار سره بيخي نږدې دی. د دې خلکو په څو واره احتجاجونه کړي دي چې په سیمه کې ګیس نشته. نو د دې پر ستونزو باندې نن د دې سره غږیږو چې دوی ته د ګیس د لوډ شیډنګ له وجې کمی کمی ستونزې دي. لومړی راځو د نذیر بازی سره خبره کوو. هغه دلته د شیشګیل لپاره یو ټولنه لري دا ولس رخ په نامه باندې. د دې شیشګیل ټولنې للارې دی احتجاجونه کړي دي او د ګیس غوښتنه کړې ده. نو که لومړی تاسو راته وښایست چې د ګیس د لوډ شیډنګ له وجې کومي کومي ستونې زیات دي ستاسو سره؟
شبنم صاحب ډیره مهرباني. ولور خصوص د ټولي ادارې زه شکریا ادا کوم چې زموږ د ژغ ولست او نړۍ ته رسولو لپاره تاسو دا وخت نیو کل راغلی یاست. زموږ چې کوم د ولست ژغ تحریک دی دغه په حجره ده او ملمستون دی په دې کې ناست دی. دلته ترګردو غټه ستونزه د یخ مقابله کول دي. دا وخت په کوټه کې تاسو ته معلومه ده بلکې نړیوال ته معلومه ده چې په کوټه کې د تودوشي درجه چې ده هغه په منفي کې روانه ده. نو په منفي کې چې
یخنی یعنی دلته منفي 14 سنتیګریډ په
تقریبا یخ لاله تقریبا تللی دي. دا وخت زموږ د موسم د شدت د مقابلې د کولو لپاره صرف دغه یو قدرتي ذریعہ ده چې زموږ تر کورو پورې راغلي دي. بجلی چې دا هغه هم صورتحال ډیر خراب دی. کچری پاغه باندې موږ ګیس ولګو نو شبنم صاحب د دې بل دنی دروند راځي چې دا غه ادایګي دا غه داینه چې دا غه زمارنګ د یو عام سړی د پاره دا
بډیر څه شکایت لري په سیمه کې ګیس نستا او کبلو نه زیات راځي.
موږ دواړه شکایت لرو. موږ دا شکایت لرو چې ګیس تا نه راکې. موږ دا شکایت لرو چې ګیس نستا بلند را روان دي د میس سلویر زروپی. دا شکایت موږ لرو چې ز 15 روپی باندې مزدوری کوم. تاته به 30 روپی زله کم خوادر کوم
د بیل په مت کې.
د بیل په مت په دا مصیبت کې موږ چاخته کړیو. موږ سرکار اخته کړیو. موږ زموږ نمائندگان وخته کړیو. چاته چې ووټ ور کړیو هغه دا وخت موږ پر سر باندې ګوټ وی.
تاسو مسلسله تو احتجاجونه وکړل په دې ونی هغه کی تاسو د ګیس مکمې سره ولیدل نو دا غوی د خو کم جواب درکول کی.
شبنم صاحب موږ لترو دوه کلو څخه د ګیس کمپنی والا سره پر اړیکه کیو او موږ کوشش دا کوي د دوکاله کې چې موږ د احتجاج په خوا باندې خپل ولس نه بوزو. بیا پر دا کلی والا باندې وګرځي چورو را کوڅ شي یا خو ظلم زغمو یا به د ظلم خلاف د بې انصافۍ خلاف ژغ پورته کوو. بیا د خلکو دا غوښتنه وه چې موږ ژغ پورته کوو. ژغ چې موږ راپورته کړي پر ولسم نومبر باندې دا زموږ اول احتجاج و د ولس پر سطح باندې. دا زموږ اول احتجاج موږ نه نه ګوره نه موږ د ووټ لپاره راغلي یو، نه موږ ووټ غواړو، نه موږ څه له ځانه څخه لیډران جوړو. موږ غریبان خلک یو، موږ هغه تره غریبان به بیا هم یو، بیا به لیکن د بینصافی په خلاف باندې مجخور تکي احتجاج دنیا ولې دی چې دا ځای څلور غنټې د زغوسم چیلنج کوم، بیا هم چیلنج کوم څلور غنټې د دغه ځای را باندې موږ بنکی، ځکه چې موږ زورور نه یو. ورور ماته تاول ول مل موږ مجبور یو، مجبور ته بشغلی نه
په دې احتجاجون کې تاسو کوم غوښتنه وکړم؟
زموږ یو غوښتنه د چا سره کې نست ورور ګیس نستل، دوی به ویل چې ګیس نستل زرغونه غرسه ګیس را روان دی، دوی به دا راته ویل چې دا ختم دی. وسړی دا ګیس نه دی ختم، ستې عقلونه ختم دي. دا ګیس که ختم یو دا په دغه ځای کې کده یو کال ذخیره و د په ارباو ډالر چې تی دلته خرڅ کړل، دا خو یو بې عقل سړي کار دی، د یو عقل خلاص سړي کار دی. نو ستې په ټیم کې چې کوم خلک دي دا ټوټل بې عقلان دا لیونیان.
ډیره مننه. تاسو لومړی خپل نوم راته وښایئ.
ولی افغان، صدر انجمن تاجران نه وکړ. زموږ په کلي کې تقریبا ګیس نه ونې کې برابر، نو شډین خو بلته کېږي چې چیرې ګیس وي نو هغه به بیا د یو ګنټه دوې بندې. زموږ په کلي کې داسې سیمې شته چې هلته ولاړ شو، موږ داسې په چوبیس ګنټو کې هلته که د شپې پر دوې بجې درې بجې که لږ ډېر ګیس ورسي چې هغه د دې خوا څخه ګیسونه بند کړي نو تر کونجه ورسېږي. که د دې په چپه چې دي که ګیس په نوي کلي کې نه ونې کې برابر دی،
یعنی په دوبی هم نه وي که یوازې په ژمي کې دا ګیس نه وي.
یقینا هم لکه څنګه چې دا مجلس موږ روان کړی دی، دا د دوبی سم مطلب په دا کې موږ لګیای په دوبی کې موږ ګیسونه نسته. هغه ټیم خالی هغه کور چې په وړاندې لو سیاسي دا مجلس په سیاسي به دا وایي چې نن ګیس دونې کم وو چې دا روړی نه په خېدل نور استعمال کړو، په هغه کې کم وي. نو د ګرمۍ سره دا ترجمې پوری د ګیس پوزیشن پر هغه حال باندې دی و چې کوم دغه موجوده صورت حال دی، هغه خو نو هغه تر ګرمۍ هم مطلب بهتر رسولی چې چولم په لګیږي په کچن کې به د ډوډۍ لپاره هم لګیږي، نو هغه نه ونې کې برابر دی. دا ټیم ګیس بالکل نه سمجھ پکې کی.
ډیره مننه. تاسو خپل نوم راته وښایئ.
زما نوم محمد فیصل ناصر. په کوټه کې بغیر ګیس بغیر چوله ژوند ناممکن ده. موږ د بنیادی ګیس سمیرومې دا وخت موږ بچیان په سړو کمرو کې ناست دي او ګورنمنت ته بار بار موږ احتجاج هم ریکارډ کړی دی، ورغلی مې ورته ویلی مېم دي چې موږ باندې دا ظلم مه کوئ، موږ ته ګیس مهیا کوي، موږ د ګیس سمیرومې دا وخت.
یعنی دا په ټوله سیمه کې دلته د ګیس لوډ شیډنګ به زیاتې که یوازې په نوي کلي کې؟
څونه چې زما علم دی د نوي کلي اول سټاپ سی وینسي تر سره غوړګۍ، بیا د کلي عمر سی وینسي تر انا وړک پورې نه لس لکه آبادی ده. په دې لس لکه آبادی خلکو کې دا وخت که ډېرو ډېرو پنځه زره خلکو ته هم ګیس نه دی دستیاب. که یې په داسې صورت حال کې دی، په داسې صورت کې دی چې په څلورویشت ګنټې کې دوه ګنټې
د
شپې چې خلک ویدېږي، خلک ویدېږي دی ګیس ورکي، هغه بیا د امواتو سبب جوړېږي.
څنګه دې دلته خلک د ګیس بل جمع کوي او که نه جمع کوي؟ تاسو حال په لرئ؟
دلته ګیس لازمي جمع کوي چې میټر چلیږي. دلته باقاعده یو نظام دی د ګیس ایس جی سي دخوا، د هر کور ته ګیس ورکړل شوی دی. د ګیس چې څوک استعمالوي د هغه ریډنګ نوټیږي، د هغه ریډنګ په مطابق هر کور ته بلنګ کیږي. هغه بل بیا لازمی به هغه خلک جمع کوي. که چیرې دا بل نه جمع کوي، بیا خو ایس ایس جی سي سره دا اتورټیز ته چې هغه د هغه میټر واخلي او د ګیس بند کړي، هغه باندې کیس ګرځره کوي سي. دوی خدا باندې کوي چې بل نه جمع کیږي. بای بل نه جمع کیږي، خدا غو یو میټر کاټ کړه، بلان بالکل جمع کیږي چې ګیس یې میټر چې څونه چلېدلې څونه سي ریډینګ یې، د هغه مطابق خلک ګیس بل جمع کوي. ولې خلک په خوف کې که چیرې ګیس بل نه کی جمع، بیا خو هغه ګیس کاټي،
یعنی هغه ګیس
کاټي نو
صحیح ګیس میټر کاټي.
بالکل ګیس بلان خلک جمع کوي چې څونه ریډینګ مطابق.
ډیره مننه. کاکا تاسو خپل نوم راته وښایئ.
ما نوم عفیف سلیم مسلم ده.
څه شکایت لري د ګیس محکمې سره چې ګیس نستا او کبیلونه زیات راځي؟
مجلس دا رقم د زمش په نیوی کلی کې ګیس نسته. نیوی کلی کې تقریبا د تیر شپې حال زه در کوم، د شپې پر لس نیمه بجې وار ګیس را تیس. نو تر دولس بجو پورې زه ناست وم، پر دولس بجې بیرته ګیس ولاړی. نو دا موږ اکثره وخت و ګیس دفتر ته ورځو، دا د ګیس والا موږ ته دا وایي چې پر ګیس باندې خلق ډیر دی، ګیس پریشر موږ نه کم او دا خپله کم سی،
یعنی خلق ډیر کاروي،
ډیر کاروي. نو کچیر دا ډیر کاریږي، د شپې پر دولس بجې ګیس نه کاریږي، دا ظاهره خبره ده. ته پر ما باندې وال بندې، د شپې پر دولس بجې باندې ګیس تیز ولو زورتناسوم ګیس ولاړی. نو دا کم واقعات چې په نیوي کلی کې کیږي یا دا مړی کیږي د ګیس په وجه، هغه دغه وجه ده چې ګیس راسي، خلق په دې انتظار وي، ګیس ته ناش وي، ګیس ولګي، سیخونه ګرمه کی، یخ وي، سړې خونې دي، اکثره خونې آر سی سي دي.
دا ادام راته وایي چې څه وخت ګیس نه وي، تاسو د اور د بلولو بل کم انتظام کړئ؟
موږ اکثره وخت په دغه اسره کې ناش یو و ګیس ته انتظار یو چې اوس به راسي یا به اوس راسي. اکثره کورونه دا رقم دي، د شپې پر درې بجې زنانې راکښېني، بیا کمپریسران لګی، هغه باندې لږ ګیس راکشي، د لدرو بجو بیا تر ساره پورې دی په مټي خالي ډوډۍ په پخه کې، د ورځې غم د شپې دی خوري. وزمر لګی سره دغه صورتحال، د شپې ټوله شپه و ګیس ته انتظار یو چې لږ راسي، مر دا د خپل د ژوند ضرورت په پرکو. هغه دا رقم یو په غال کې انسانان دي، نه کله بده سوي ګیس راسي برته تللی وي. له دغه سره تقریبا
دغه کمپریسر چې تاسو کاروي،
یو
دا د ګیس محکمې په قانون کې غیر قانوني دی، نو دا تاسو غیر قانوني کار نه کوئ؟
نو دوی موږ مجبور کړی یو اوس داسې کورونه سج دي ګیس راایلی کې بیا کمپریسر څوک ولې لګي؟ او کمپریسر ته دوی موږ مجبوره کړي یو دې شي ته چې ګیس لږ په پیپ کې ستا، هغه تا ته نه راځي، نو ته مجبورن دا شی ورته لګې. ته پخوا د سټوپو بندوبست ستا په کور کې نسته، ستا آر سی سي کمرې دي، ته پیپونه نه سي ایستی، چتونه نه سي سره کوي، نو ته به ګیس ته انتظار کوې. آیا ګیس ډبې دي دغه تر اوس وتلي دي؟ نه راډکېږي، تقریبا په درې نیم سوه څلور سوه روپۍ باندې کیلو ده. نو په دې خاطر باندې کوشش دا وي چې ګیس راسي، خو هغه له ګیس سره موږ په دومره تکلیف یو، په کمپریسر لا اوس نشته. موږ دا ملګرو نن ورکړي ول، د ګیس په کمپریسر یې راکشي، ګر سره د ګیس نوم نشان نشته،
په کمپریسر اوس هم نه راځي.
نه راځي.
ډېره مننه قدرمنو، یو وړه دمه اخلو، په دمه کې به تاسو سندره واوري. له سندرې پس بیرته راځو.
Thank you.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقلا د خلکو باسونه او د حل لاري
ل سندرې پس بیرته راځو د نیو کلی کوټه د اوسیدونکو سره مجلس کو. تاسو خپل نوم راته وښایاست.
زونه مزمانوم دي زه د یو سکول پرنسپل یم.
ښه، دلته د ګیس په اړه تاسو ته کومې ستونزې دي؟
خبره یې وه چې په علاقه کې ګیس نشته او دا ګیس تقریبا د یو کال کېږي چې دا کیسې شروع شوي دي د ګیس د محکمې د پاسه.
ښه،
او دا هغه بار چې کوم مرد علاقې کوم مشران دي، کوم بزرگان دي، موږ کوم څه تنظیمان دي، هغه د علاقې چې دا مشکلات ولیدل نو په دفترانو کې هم رابطه وکړلې، او د دې علاوه ایون تر دا ټیم پورا چې اوس دا ټیم په عدالت کې کیسه مرسر چلیږي، عدالت د کیسه بعد دوی داسې کوي هغه په انګریزي کې ډیلی ټیکټکس استعمالوي، چیرې کدای کړي والستلې، چیرې هغه کړي د دې سداسې نور کسانې چې هغه د میډیا
شو کې. تاسو کیس څنګه کیس کړی دی؟
کیس پردا موږ کړی دی چې موږ ته ګیس نه ملاویږي، موږ ګیس غواړو. هغه په علاقه چې ګیس موږ سره کم کنکشن وو، هغه کنکشن دوی له موږ سره کاټ کړي، له موږ سره تیر کړي، نور څو ځایو ته ول ورکړي، اژ موږ ګیس له موږ مطلب کم کړي، موږ ته او چکچا چې وس پر نور مطلب زورور وو، هغه ته ول ورکړي. د علاقې چې د ډیر ګڼ شمیر کسان دي هغه ته ملاوي.
تاسو لږ تفصیل ما ته راکړي چې دا کیس می چاته کړی دی او په هغه کې تاسو کومه غوښتنه کړې؟
کیس چې دی موږ په ګیس په محکمه باندې کړی دی، هغه اوس موږ دا غوښتنه کړې ده. موږ دوه پوینټ ورشولې دي چې د دې پوینټ سره موږ ګیس چې دی کاټ سوې دي، پر دا پوینټ موږ را بهاله کی او نو موږ ګیس پرېشر موږ ته سم سي، هغه ځایونه موږ دوی ورته شولې دي او د بده مرغه دوی د هغه ځای څخه دلې دوری پیچي.
تاسو خپل تار پروتو کړ
پروفیسر بلال احمد بازی د سراوړ ګیس متعلق.
شاه د ګیس لوټ شیډینګ کوم ستونزې درته جوړې کړې؟
یار یو لوټ شیډینګ دی، د لوټ شیډینګ ما ور اگر څه د لوټ شیډینګ ضرورت نشته نه، مکمل لوټ شیډینګ. لوټ شیډینګ ان سنس دا تر دې چې ګیس او ګیس نه ونه کې برابر د شپې پر دولس بجې یا پر یو بجا یو خاشه راسي، هغه د یوې ګنټې لپاره ده، یو نیمې د دوو ګنټو لپاره راسي، هغه خلک ویدیږي پر هغه ټیم باندې ګیس کر ضرورت نه، بالکل ګیس کر سرستن خاص کر موږ په سړ وی خو به خي د ګیس په د تیر زمي کې موږ د اړو ایون په جون جولای کې د اوس تیر کال په جون جولای کې موږ په کمپرسر باندې ګیس راکړ شو په جون جولای کې، مطلب ګر سر چې چاته وې د ایران خبر.
نو اوس چې کم ګیس نشته، تاسو د کور د ضرورت یا اړتیا لپاره د ور بلول لپاره کومه ذریعہ خپل کړی؟
موږ خدا ټیم بل لار نشته، موږ سره نه، یا به انوایرمنٹ ته تاوان رسو، یا به ټیرونو سوزو، یا به پلاستیک سوزو، یا به لرګي سوزو، یا به لغرزخه درختی کاټو، بل لار نه مشتر نشته نه. باقاعده بر تخلق استخونه ولا ګول، باقاعده بر تخلق وس ځینې خلک داسې چې هغه استمنی به سیلری ته گزاره کوي، سی هغه به دا ال پی جی ګیس استعمالي، هغه ال پی جی ګیس وسته پښتنو ته معلومه ده، موږ غټ غټ کورونه دي، هغه کښنی کښنی سنگل فیملی نه دي، غټ غټ کورونه دي.
اوس تاسو بوټ استعمالوي، تاسو چې کومه ودانه جوړ کړی دي اوس خو په شار کې چې موږ وګورو هغه د کمی انګیټي یا بخاری چې وي هغه نسته پکې، نو د دې لپاره تاسو کومه ذریعہ یا شته په خونو کې مغه ترتیب ساتئ تاسو ور بل
خونو کې اوس زما خپل ځای، مطلب ذاتی طور پر بالکل زما کمره یا زما ځای د دانه دي چې اسٹوپ کی والا گو نا نہ ما کی لگا والی دالان کی اسٹوپ زے ما پک پریا شی دی لیکن اغه دا پاخه زایو نه دی باغی کی اسٹوپ نسی لگا والی کی کی والا گو یال کار بیا تر رنگ نسی کولا نو موج دا ترا دی چوس سیٹ تم یو کچا کمرہ جوړ کړي بس گرد بت اسٹوپ تو باغی کی ناشت اوس نو پلار دی یو سیٹ تی کمرہ اور جوړ کړي دا باغی کی اسٹوپ لگا والی دی یا خبر گرد باغی اسٹوپ تک شنو یا اسڑے کی بخلی کمرہ کی ناشت بغیر اسٹوپ بس بغیر اور
بالکل ډیر منن تاسو خپل نوم راته وښه
زمنوم جلال الدین ز سرغوبیس تعلق لرم سی
نو تاسو احتجاجونو کم رنگ راوړی دی آیا ګیس پریشر چې دی زیات سوی دی کم سوی دی یا نور د ګیس ادارې سره چې تاسو مجلسونه کړی دی نو هغه څه درته وایي
دا ګیس ادارو چې موږ مجلسونه کړی دی بار بار یو دوه کال سمخ کې او تر دا چې دی دا ول ګیس نسته بیا دا لغه باندې معلوم شو چې ګیس تا دیر کین بیا دا اوس موجوده احتجاج چې موږ پر 19 باندې نومبر باندې پر 17 نومبر باندې وکی پر دا 17 نومبر باندې دی را لمشت دی کې دا نه راخلا چې تقریبا درې ورځې دوه ورځې موږ ته ودرې لغه باندې موږ ګیس سمکو دا سمې دوه بجای تقریبا ګیس زموږ بالکل نه ونی کې برابر څو نور پسخات مو سوچي کدو کا دایسي نو کې لزوین سي زستر ورګي تعلق لرم د دا ایریو کڅ ګیس وو بازی خلک داسې وایي چې پر کوم کنځي چې څه ګیس وو هغه ګیس ولاړی ختم شو
تاسو اوس د کور د اړتیا لپاره مو سکاره راوړی یا بوټ راوړی کوم ذریعہ می خپل کړی
د کور د ناشتي او د نور روزګار د پخوالي د پاره چې دی موږ بالکل چې دی اوس د غرونو کوم چې دی څاور دې سره تعلق لرم لکه بلال بازی صاحب چې وایي موږ د غس د غین ورمن چې دی هغه موږ خراب کړی دی د غس درخت په نسبت د بوټ په نسبت چې دی دا موږ راوړو اغه لګو البته پغه کی موږ د تو چې موږ زاینو دایسه زاینو دي چې اوس موږ تیار پخه جوړ کړل دغه د زید پخلاو زای موږ نه لرو یقین وکاز ما د خپل کور کښنیان چې دی د سار ټیم ز راځم یو سکول کې ما له سکول سره ز اغه ته لیش لارسم ز خپل ایز د غیم رننګ یو خپل یو دایسه نورمن چم لرم اغه له ماس متاثر دي په دې متاثر دي چې کینن دی کښنیان دی غو نور بچیانو دا لري چې زغه وکم کراسم د کښنیانو ته د لی پخلاو دا وکم دغه مشکلات یو نن پر ټیم هغه ته پخلاو نشته نو سیم لوي دلې
ډېر مننه تاسو خپل نوم راته ورشه
زمانو مجي محمد داوود
څه مسلی دي څه ستونزې
مسلی خو شبنم صاحب داسې مسلی دي چې بالکل په ټول نیوي کلی کې په سره غوډي کې په عمر کلی کې ګسره ګیستنه تر دې د مخه سی اوس یو څه ټیم له مخه مشخل یو غټه ډبه واخیستله په ډبه په 8000 روپۍ
ډبه
و د ګیس ډبه 8000 روپۍ ډیپازټ د ډبې جمع کړلو او تقریبا د شپږ زره شپږ پنځنیم زره په ګیسولو هغه څلور روزوم نه دی ویلې
یان دا د شپږ زره ګیس چې تاسو په ډبه کې وخت
څلور ورځې تقریبا شاو
درنګ څو ډبې د میاشتې استعمال
تاسو خو نو د میاشتې ساده تقریبا کم اس کم لس دی کې ولس ډبې ولګېدلې باغم د خاص مش کارونه نه دي ځنه اخیستې بس هغه کم ضرورت سی بو یا بډوډۍ ولا یا بچیو د مشنیانو د ناشتې د فارس بیا باندې سکولانو یا مدرسې ته استول داغه د فار باندې ته دغه ورپاخو کړو بیرته بم ډبې وګښونه بند کړو
ډېر مننه
کدرمنو موږ هڅه وکړه چې د کوټي نیو کلی د ګیس لوډ شیډینګ په اړه د غوښ شکایتونه د کوټي د ګیس ادارې د چارواکو مخ ته کشیږو خو د یاد ادارې یو لوړ پوړي چارواکي د نوم نشو در په شرط راټول چې پر موږ د ادارې لخوا بندیز دی چې د رسنوي سره خبري نشو کولای خو هغه د ګیس د ستونزو په اړه معلومات را سره شریک کړل هغه راټول چې ټول بلوچستان یو سل شپېته MMCF ګیس ته اړتیا لري هغه د ګیس د لوډ شیډینګ په اړه راټول چې د ګیس لوډ شیډینګ هیڅ کله هم نه کیږي لکه څنګه چې د بجلی لوډ شیډینګ وي خو د پریشر کمی وي د پریشر د کمی په اړه هغه راټول چې دغه ستونزه د روس او یوکرين د جنگ له کبله رامنځته شوې ده دا غب خبره چې زموږ د ګیس پریشر اغیزمن کړی دی اغه راتول چې د پاکستان یو شمیر کارخانه په ال پی جی ګیس په حاله وي کوم چې له هیروب څخه دغه ګیس راغشتل کېدی چې اوس ال پی جی ګیس یورپی وادونه خپل کاروي او پاکستان په لوړه بیا اخلي دا غب خبره چې پاکستان اوس یو شمیر کارخانه په عادي ګیس په حاله ساتلی دی د کوټې د ګیس ادارې چارواکي راته ویل چې د میټرانو د غلا د مخنیوي لپاره هلې ځلې روانې دي. هغه دا هم راته ویل چې ډېری خلک په غیر قانوني توګه د ګیس کمپریسر مشینان کاروي چې دا د ګیس اکټ 2014 خلاف ورزي ده چې سزا یې 1 کال ده او 3 لکه روپۍ جرمانه ده. هغه راته وویل چې کمپریسر مشینان په کورونو کې دننه خلک کاروي ځکه خو یې پر ضد کاروایي کول ګرانه ده چې په کورونو کې مېرمنې وي او د یو چا کور ته ننوتل د روایاتو خلاف ورزي ګڼل کیږي. دا د کوټې د ګیس ادارې د یوه لوړ پوړي چارواکي معلومات وو چې د نوم نه ښودلو په شرط یې له موږ سره شریک کړل. له دې سره زموږ د خپرونې وخت پای ته رسي. صمد شبنم ستاسو له درانه حضور اجازه غواړي. په دعاو کې میاد ساتئ. شاد اوسئ.
حجره د کلیوالو او سیمیزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري.
مشال ترنا لاندې پنځوس کال کې نه دی حل شوی، نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه حل کېږي.
دا نوی پل او دا قام په دې پیوږي چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو کزا منگ بچی مری دا بیو گارے دا لیسا یا دا لوگے لیسا ندوی سر اسم زمان سا غم نیسا.
دا مشال ترانا لاندی دا سمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشانکولو حد سکوی.
دی میڈیا هم دمر آزاد دی سمر دا فوج مشر دی سمر دا پاکستان پولیس مشر دا ترن والا خلق انتی پور تکڑی کلاشن کو زناڑے تا چولے دغه خلق منظر نی ختم شه دا باور نشم کولے چې کم امن زمونګو هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په لسمه بجې اوریدای شئ.